په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاستنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او له طالبانو سره به د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوي پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوالې فتح بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي. د افغانستان ملي امنیت د ادارې رئیس احمد ضیا سراج خبرداری ورکوي چې هغه بهرني ترهګر چې په بدخشان کې حضور لري او د طالبانو پر مټ فعالیتونه ترسره کوي، ښایي په نوي کال کې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو د نیولو یا د امنیت د خرابولو هڅې وکړي. ښاغلي سراج چې د بدخشان ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته تللی، دغه څرګندونې پرون په فیض آباد کې په یوه غونډه کې وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره په همکاري پلان لري چې د یو شمېر ولسوالیو امنیت خراب
کړي. سراج وویل افغان امنیتي ځواکونو هم تیاری نیولی چې د دغو ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډېری د شمېر شاوخوا 900 تنه یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې ولایت پر نږدې 40% ساحې نفوذ لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل د دغو حملو عاملان باید په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زنده کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشیانه وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالانو وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریستینیا شرینر بورګنر دا له کله چې د دې هېواد پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هېواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پراکولو لپاره له اوښکې بهوونکې ګاز ربړي ګولیو څخه کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوز کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوز د ملکی حکومت مشر آنګ سان سو چی په کور کې نظربنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشرانې نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر به له دې زیات وي. د راپورونو له مخې دغه کسان وروسته له هغې ووژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران پر دولتي ودانیو بریدونه وکړل. د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوالې فتوا بنسودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغې څېړنې اسرائیل او د امریکا متحدو ایالتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغې محکمې پرېکړې ژور خواشینی کړی او ورسره کلک مخالف دی. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې ده، خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ مشت نړیوالې محکمې د دغې پرېکړې هرکلی کړی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فتوا بنسودا پرون چهارشنبه وویل چې له 5 کلونو لومړنیو څېړنو وروسته یې دفتر پرېکړه کړې چې په محاصره شوې غزې ترانګ، د اسرائیل لخوا اشغال شوې لویدیځه ترانګ او ختیځ بیت المقدس کې به د 2014 کال رئیس د پیښو په اړه څېړنه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو نویو هڅو په باب واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د غرض د یوناما د دفتر له مشر دیبورا لاین سره امپرون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې د افغانستان حکومت یو نوی د سولې طرح وړاندې کړی دی. دغه طرح له مخې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتېږي. نور به د ملالۍ بشیر پر پورت کې واورو.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په 3 نیټه ماښام ازادي رادیو ته ویل چې خبرې هر اړخیزي وي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لیده کاتشه یاد کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی، د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرح سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنی چار وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې په روانو هڅو خبرې کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه وغندل او وی ویل چې دغه بریدونه متحده ایالات نور نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. نت پرایس دا څرګندونه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نړیوالو ورځپاڼو هم دې پیښې ته ډېر پام اړولی دی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دو جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خپرونې هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې ډیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت ته یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي او دغه سرتیري له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنی